د افغانستان په وخت 9:00 شو سه مزیم تاسو ازادي رادیو یې مخکې تر دې چې د خبرونې مطلب تلر شو خبرونه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین نن د اکتوبر 10 په خبر کې د جرګې په ځای کې د خپل وینا په محل پښتون غوښتي چې له جرګې په شان شي هغه ویل زموږ له خبرو د خلک د دومره ورختا دي او ک لاس جکړونو ټولې د کراچي سمندر ته سر نه غورځوي پښتین زیاته کړې د پښتنو د قومي جرګې چې هر پریکړه وکړي دا به عملي کوي نن د خبر په میدان کې په زرهاو کسان راټول شوي چې سبا د اکتوبر 10 د پښتون قومي عدالت جرګې کې برخه واخلي د جرګې د خبر پښتونخوا لبیلا بلسمو په زرهاو کسان ور روان دي چې پر یو شمیر د پولیسو لخوا نیول شوی هم دي تر ورځې خبر په ریګي لالما سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د جرګې په ګډونوالو د ډزو په پایله کې رتنه وجشل او لستور اټپیان شل منظور پښتون لدی وړاندې ویلو چې په هر ځای کې کیږي جرګه وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یې یونماد طالبانو تر واک لاندې د زندانونو د تنظیم ادارې سره د خبرو اترو هرکلی وکړ یونمانن د یوې لمې په خبرولو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړې استازي او د دې ادارې د مشر روزا تنبایوال قول ویلي چې د بشري حقوقو څارنه په اړه راپور ورکول د یونمال مهمو دندو څخه ده هغه د طالبانو تر واک لاندې زندانونو په ځنګړې توګه خزینه زندانونو ته د لاسرسي هرکلی کړی دی د تنبایوال په خبره ټول زندانین حقونه لري او بعد دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي د ملګرو ملتونو سلور اتیوه میګړې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د ریور کول د حق وخت نه رات کړ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوریت دایمي استازي نصیر احمد فائق د دې سازمان په دویمه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغه پریکړې خواشینی څرګند کړه هغه فائق پرون چهارشنبه افغانستان ته د مافیات ورکول موضوع ته پیښری بری چې روان کړکېج او د طالبانو د موثری حکومت ولې د نشوالي لقبل رامنځته شوی سخت سیاسي ټولنیز او اقتصادي د ملګرو ملتونو پر وړاندې د دې هواد مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په افغانستان کې د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ماموریت دی بل کال لپاره وغځوه دغه شورا پرون د یو پریکلیک په تصویب سره ل ریچارډ بنټ غوښتي سو د طالبانو د نوي امر بالمعروف او نه لمنکر قانون پاړه راپور جوړ کړي ازبکستان د طالبانو د حکومت رسمي استازي منلای دی د ازبکستان د بارانو چار وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پانی ازبکستان ته د عبد الغفار بهر په دې هواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د نوي مشر په توګه ومنه د امریکا په خوانی ولسمشر راوراتونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو رمان ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبه خپل سیالي کامل هارس او نورو خزو ته سپکاوی کړی او ویلي چې پر خزو دغه ډول بریدونه پایته نه رسوي حتی که د دې سبب شي چې خزې رای ورکونکو ته رای ورنه کړي ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال ویلي چې نه غواړم که کس وسم چاره ته ویل تاسو باید خو اوسئ ځکه دا د خزو نه خوښیږي خو مول زما لپاره اهمیت نه لري او وروسته خبر هم دا چې د ملټین په نوم سمندري توپان چې د درېمې کټګورۍ توپان دی د امریکا فلوریدا دا یلا ترسیدلې او دراپرونو پر بنسټ اتباندې 2 میلیونه کورونه انور سوداګریز اقتصادي مرکزونه برېخنای پرې کړی ده د برېخنا ډېره برخه په حاضری ساراسوتا او ماتي خرونه کې پرې شوې ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ د اکتوبر 10 د پښتنو د قومي عدالت جرګه
تازه حال هم ده په عین حال کې د پاکستان د خیبر پختونخوا حکومت یو خپل جرګه هم جوړ کړی ده
ایران کې بعد افغان شتمنو د تختولو په تړه ووري او د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ خو
پله پیم چې دومره روحي حالت می خراب دی چې باور وکړ چې مجبور یم چې یو رواني ډاکټر ته لاړ شم
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو ازادي سره وبسي
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی ده چې د اکتوبر په 11 د پښتنو قومي جرګه د خیبر درې په ریګي للمه سیمه کې جوړ شي خو د پاکستان مرکزی حکومت په دې جرګې او د پښتون ژغورنې پر غورځنګ بندیزونه لګولې دي پرون د پولیسو او د جرګوالو ترمنځ اخوډه پر مهال درې تنه وژل شول د پښت به خبر د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د طبي چارو رئیس ډاکټر شهزاد اکبر د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې روغتون ته ټول 15 کسان لګول شو دي چې ورڅخه درې مړ شوي او 12 ټپیان دي تاسو راپورونه مشته چې د وژل شوی کسان شمیر سالورو ته رسیدلی دی. بلورته نن په بنو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په وینا په لسګونه کسان پولیسو نیولی دي چې د کسانو غوښتل د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي او په سبانۍ جرګه کې برخه واخلي. پر همدې موضوع مې د مشال برخې همکار ګل ایا څخه وپوښتل چې د دې جرګې تازه حال څه دی؟
تازه حال دا دی چې په نن هم د بنونا او څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د بنونا او د شمالي وزستان د نور سیمونه کومې قافلې چې د خیبر ریګلالمی ته روانو په هغه باندې پولیسو چاپی وهلې دي او تر او یو نه زیات د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورن غورځنګ غړي چې دی هغه نیولې دي. تازه حال هم دا دی په عین حال کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت یو خپل جرګه هم جوړ کړی دا چې ورته لوی جرګې نوم یې ورکړی دی او هغه جرګه چې دا پاغه کې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو استاذي ګډون کوي، د دې ترڅنګ د صوبایي اسمبلی غړي پکې هم ګډون کوي او د پاکستان د مرکزی یا د وفاقي حکومت لخوا د کورونا چارو وزیر چې د مسنقوي هغه هم د صوبایي حکومت جرګې ته ورغلی دی او په دې کې داسې رپورونه هم تازه رپورونه هم داسې راغلي دي، خو داغه موږ مشال رادیو یا ازادي رادیو تصدیق نشي کولای چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر دا د جرګې ګډونوال نه غوښتي چې دوی ته اختیار ورکړي.
bale اوس آیا صاحب لکه څنګه چې تاسو له ډیر شمېر ګوندونو په دغه برخه کې به دوی راشي او په دغه جرګه کې به دوی وانډه واخلي، د پښتنو سیاسي ګوندونه به د دې جرګې په اړه باندې څه وایي؟
د پښتنو د کم ګوندونو چې دی هغه مخکنه هم د کده منظور پښتون ګوندو ټولو د ګوندونو مشرانو سره لیدا کاته کړیو، ایمل ولی خان سره لیدل، د عوامي نېشنل پارټي مشر سره، د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مولانا فضل الرحمن سره کتلی وو، او دغه شانې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د صوبایي د اعلی وزیر دی علي امین ګنڈاپور دوی سره هم کتلی وو. نو اوس دا په سبا معلومیږي ځکه چې کوم ګورو اوس درې بجې ماسپخین چې کله جنازه کېدل د پی ټی ایم د وډل شو بغړو، نو پدې کې د عوامي نېشنل ګوند استاذي موجودو، د خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند چې کوم غړي دی هغه هم البته په جنازه د جنازه په مراسم کې ګډون درلودو. نو دا به سبا پته لګي چې آیا دوی هغه جرګې ته ورزي کنه ورزي، ځکه که پاکستان وفاقي حکومت په دې پی ټی ایم د پختون ژغورنې غورځنګ باندې بندیز لګولې دي، پاکستان کې یو اصطلاح استعمالي کې کلدم، نو دا غ بندیز لاندې اوس یو سازمان پتوګه دي. نو سیاسي ګوندونو لپاره هم او د پښتون ملت پال ګوندونو لپاره هم دا یو پښتون اوس راپورته کیږي چې آیا دوی با یو بندیز لاندې یو تنظیم چې کوم هغه جرګه غونډه جوړه کړې ده، نو هغه ته ورشي او کور نشي.
اوس پښتون هم دلته پیدا کیږي سره دی چې مالته ډیر شمیر کسان د وژل کېدو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده، سره دی چې دغه کسان هلته مبال شوې دي او دوی هلته پکې ټپیان مر کړې دي، هغه هلته خپل کسان هم لاس ور کړې دي. بیا به هم سبا ته خلک په دغه جرګه کې برخه واخلي، لار به شي د پښتون ژغورنې د عدالت حق وختنه به وکړي.
بالکل کوم ګورو لپاره رئیس چې کله دا پیخه منستراله او درې کسان وژل شو، نو په خلکو کې نور هم په دې پیخه مانی یو خبرګون مخې ته راغله او دا اغي سربیره وس خلک په زیات شمیر کې کومنګ ګورو د ننم دا خبرونه دي پسې مکه کوم د مشالو خبريال دي، اغه موږ سره خبرونه شریک کړي دي چې الته تاریخ مکمل دي، خلک ناس دي او اغه جرګه چې دا پټاکل شي بیاغه بکیږي. او پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم پرونی په خپل وینا کې دا خبر ډیر واضحه وکړه چې په هر صورت کې به دوی جرګه کوي. نو یو خو د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه کومنګ ګورو هغه ډیر مستقیم دي، خپل هغه دریزه وغه مانی هغه ولاړ دي چې را سبب دوی دا جرګه کوي او وسم د تنظیمات او هغه چکم شي دي. او د دې کې یو خبر بل هم دا چې د حکومت لخوا هم یو دسي نرمي غوندي پکې خکاری چې دا د پیښې نه پسته حالات بدل شو.
بل اوس حکومت له لور تاسو چلت نرمي خکاری دادم د خلکو زور دادم د پښتنو د عدالت غوښتنه مسله ده چې حکومت په دغه برخه کې لکه نرمي کوي کنه، پښتنه خپل حقوق په هر شکل چې وي د پاکستان حکومت څخه غواړي او کسبات احیانن به هم پولیس د دوی د مخنیولو کوشش کوي، چلته باید دوی هڅه وکړي باید د خلکو ته اجازه ورنه کړي چې د خپل حق عدالت غوښتنه لپاره دی غاک پورته کړي. بیا به هم جرګه کیږي، بیا به هم پښتنه، بیا به د منظور پښتین پلاویان او دغه عدالت جرګې غړي او دغه کسان به ورشي دغه جرګه به دایره شي.
څنګه تاسو دا خبر وکړه لکنه د جرګې مخه چې دا غد حقوق او وسایلو نه علاوه د مخه دا چې کوم ظلمونه په پښتنو شوي دي دا غو عدالت ته وړاندې کړي. او منظور پښتین په وار وار باندې ویلي دي چې منګوا شواهد سره راځو، نو د خپل حقوقو او خبره خو یو اړخ ته ده. خدای چې کوم تسلسل را روان دي، دا تسلسل چې کوم را روان دي، نو په هغه په تناظر کې کوم ګورو، نو دا به زما چې څونه فکر دي چې کوم انتظامات شوي دي او کوم تر اوسه پورې راپورونه دي، نو دا جرګه خو ټاکل شوې ده چې په خپل وخت مانی به او په خپل لغه مانی. که څه هم د ګوندونو یا دغه طرف نه یو غشته، دا احتمال شته چې څوک ورنشي یا د سیاسي ګوندونو خبره کومه، خو پلویان او قافلو دا کوم چې څومره ګورو څنګه تاسو ګوري هم تاسو په خپل خبرونو کې خپل هغه کې سریزه کې هم ویلي خلق ور روان دي، هغه پلویان ور روان دي او هغه په دې کې غډون کوي.
بل اخره دغه د حق وختنې دغه د پښتنو پر سل د ظلم د کومه لړۍ چ روانه شوې ده. دغه ډول جرګي دغه ډول غورزنګونه څومره کولای شي د دوی د حق د ورکړې په برخه کې د موثر تمام شو؟ بل اخره اخر برنګ راوړي
په پاکستان کې کومو ګور دي نمخ کې هم ډېر جرګي شوې دي. کومو ګور د پښتونخوا ملي او می ګوند په بنو کې یو لوی جرګه کړې و د پښتنو د یووالي لپاره، د پښتنو د حقوقو لپاره. دا خشانی په خبر پښتونخوا کې چې کوم حکومت ته پاکستان تحریک انصاف اوس په خوا هغه په مرکز کې په حکومت پو، خو مرکز نه حکومت کله ختم شو، نو دوی اوس د پښتونخوا خبرو شروع کړله. حالکه دا دریم وار دی چې په صوبه کې د دوی حکومت راغله. اوس د پښتونخوا د حقوقو، د غوی د حقوقو، د غوی د وسایلو د خبرو شروع کړله. نو دا یو دا چې دا یو ګراند دی، دا یو ډیر لوی ستره مبارزه ده. دا په دی یو جرګمانی یا یو غمانی دا د سینه د چې سندستی توګمانی په پاکستان کې منګورو استابلیشمنت یا د استابلیشمنت اصطلاح پاکستان کې د فوج لپاره کارول کیږي. نو استابلیشمنت دونه کوي دی دومره غدي چې هغه په دی برخه کې د پښتنو کسه هم پښتانه هم په خپل منځ کې د سي اتفاق لري نه، انکه په مرکز کې ډیر خخه په لوی لوی څوک ناست دي، خو څو پورې به د حقوقو یا د خبر راشي نو به په هغه ځکی خبر نه وي.
ګولایا سوچې موږ سره خبرې کړې وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته د ملګرو ملتونو سلور اتیو می ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبلا کې د افغانستان د ورکولو د حق وختنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسولې سرپرست سي رحمت فائق د ملګرو ملتونو په دې پریکړې وکړې او په خپل وینا کې ویل چې دا پریکړه مایوسونکې او د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې د افغانستان د رای په دې هیواد کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته وزنډول شو او لامل په دې سازمان کې د غړیتوب د حق لوزیات نه ورکول یا چوي دي. نور جزئیات پر راپور کې
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسولې سرپرست نصیر احمد فائق د یوبل کال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د دوهم ځل لپاره د رای کارولو د حق پاړه د افغانستان د غوښتنې در ډولو پریکړه مایوسونکې بللې. دا پریکړه پرون د ملګرو ملتونو د مشارکت کمیټې په سلور اتیې مناسبه کې تر رای چونې وروسته وشوه. خاغلی فائق پرون د ملګرو ملتونو د پنځمې کمیټې په دوهم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان ته د مافیات ورکولو موضوع ته په اشاره ویلي، د روان کړکیچ او د طالبانو د موثر حکومتوالۍ د نشټوالي لکبله رامنځته شوی سخت سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو په وړاندې د دې هیواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی.
مونږ د ایل 2 او سی 15 آی پریکړه لیک په طرحې د عمل او د مشارکت کمیټې د راپور او د 19 مادې لمخې د مافیات اړوند د افغانستان د غوښتنې په اړه هوکړې ته د نه رسیدو په هدف خپل سخت اعتراض او ژور خفګان څرګندوو. د قانې کوونکو دلیلونو سره سره چې مونږ د هغو سختو واقعیتونو پر بنسټ وړاندې کړي چې افغانستان ورسره اوس مهال مخ دی، له بده مرغه زمون غوښتنې له پامه غورځول شوې دي.
نوموړي په دې برخه کې د کمیټې په پریکړه نیوکه وکړه. ویل چې دا پریکړه د سیاسي ملحوظاتو تر اغیز لاندې دا، خو نصیر احمد فائق غوښتنه وکړه چې په دې پریکړه دې لسره غور وشي. ملګرو ملتونو د روان 2024 کال د مئی میاشتې په 12 اعلان وکړ چې د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د منشور د 19 مادې لمخې هر غړی هیواد چې له 2 کلونو یا له هغه زیاتې مودې راهیسې خپل حق او لوزیت نوي ورکړي په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حقوقو زیات د نور کولو لدرکه د یاد سازمان پوره وړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه 2 لک ډالر ده. طالبانو که څوم په وار وار په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ غوښتنه کړې، خو دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د تیر جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د غراز په افغانستان کې اوسنۍ روانو ستونزو ته په اشاره وویل چې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ سره بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د طالبانو واکمنۍ 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخ کړي دي. نوموړي د غراز وویل چې له زرو ډېر ورځې کېږي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کار منع کړي او افغان مېرمنې د جنسیتي تبعیض سره مخ دي. خغلی فایق په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ د یو مسول او ټول شمول حکومت په جوړېدو ټینګار وکړ او ویل داسې چې لمخې د بشري حقوقو کرامت ته درناوی او په ټولو برخو کې د ښځو ګډون او لترګري سره مبارزه په سر کې وي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خغلی فایق ته دغه سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شمول بللې او د ښځو د کار او زده کړو موضوع د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملټن په نوم توپان د امریکا د فلوریدا ایالت ته رسیدلی دی. دا توپان د شدت په کچه په درېمه کټګوري کې ثبت شوی دی. د ملټن توپان د فلوریدا ایالت په ډېرو برخو کې برېښنا برې کړې چې تر نن سهار څه باندې 3 میلیونه کورونو، اقتصادي او سوداګریزو مرکزونو برېښنا نه درلوده. نور جزئیات پر راپور کې.
د ملټن په نوم توپان نن پنجشنبه د امریکا فلوریدا ایالت ته رسیدلی او د دې ایالت ډېر ساحلي ښارونه د شدیدو بارانونو او توندو بادونو چې سرعت یې په 1 ساعت کې 160 کیلومتر څخه ډېر دی مخامخ دی. د راپورونو پر بنسټ دغه توپان د فلوریدا په ډېرو سیمو کې برېښنا پرې کړې او تر نن سهاره د څه باندې 3 میلیونو کورونو، اقتصادي او سوداګریزو مرکزونو برېښنا پرې شوې وه. د ایشوټډ پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د ملټن توپان پرون شپه ناوخته د سیستیا کې نږدې د ساراسوتا ښار ته چې د تمپا په جنوب کې دی راورسېده. د تمپا په سیمه کې اوس هم وضعیت استراري دی. د فلوریدا ایالت په سټن پیټرزبورګ ښار کې د 1.5 سانتي مترو په اندازه باران اورېدلی دی چې له کبله یې د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې د فلوریدا په مرکزي او غربي برخو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو خبرداری هم ورکړی. په سټن پیټرزبورګ ښار کې د تروپونیکا په نوم د ورزشي سټوډیوم ډېرې برخې ویجاړې شوې او د دې توپان له کبله 2 جرثقیلې هم راغورځېدلې دي. د دې ښار اوسېدونکي نشي کولی چې د خپلو کورونو د نلونو له اوبو څخه ګټه واخلي ځکه د اوبو جریان پرې شوی او په ټول ښار کې خدمتونه بندي. د فلوریدا ډېری برخې په ځانګړې توګه د اتلانتیک سواحل د ملټن له توپانه سخت زیانمنې شوې دي. د سن لوسی خارګوټي د سیمیزو پولیسو یو چارواکي کېد پرسن ویلي د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي د توپان له کبله وژل شوي، خو دا نه دی ویل شوي چې څومره کسان وژل شوي دي. د ملټن توپان له کبله په سیندونو او جهیلونو کې اوبه ډېرې شوي ځکه د توپان له فلوریدا څخه تیریږي او تمه ده چې د اورلانډو د سیمې خلک هم اغیزمن کړي. د ملټن توپان په فلوریدا ایالت کې داسې مهال ډېر خلک زیانمن کړي چې له دې 2 اونۍ وړاندې د هیلن په نوم یو توپان په همدې سیمه کې 213 تنه ووژل او ډېر کورونه یې ویجاړ کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په تهران کې شمیر افغانان چې د خپل شتمنو هیوادوالو د پیژندنې او تختولو په حال کې ونیول شوې دي. د ایران مشرق ورځپاڼې راپور ورکړی چې د تختونکو دغه ډلې د خپلوانو د بدن ځینې غړي پرې کول او د پیسو اخیستلو لپاره د دوی کورونو ته اسول. یو شمیر افغان کورنۍ چې په ایران کې له داسې پیښو سره مخامخ شوي دي وایي چې د تختونکو لخوا ول شوي او شکنجه شوي دي او له هغوی څخه د خوشي کېدو لپاره لسګونه زره ډالره ورنه غوښتل شوي دي. نور جزئیات په راپور کې.
یک نفر آشنا شد، گفت این آدمی است که در ایران شناخت زیاد دارد.
سمیه عطایی یواله و افغانانو څخه ده چې د 3 کلونو راهیسې د خپلې کورنۍ له 2 کسو نورو سره په ایران کې ژوند کوي او 14 میاشتې وړاندې د یو سازمان لخوا د کار موندلو په بهانه تیرېستل شوي او ټوله کورنۍ تښتول شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د دې بنسټ مسؤول دوی ته چې اکثره د کورنۍ غړي یې ډاکټران دي، د ایران د آذربایجان ولایت په ماکو سیمه کې د روغتون د کار ژمنه ورکړې وه خو وروسته ټول وتښتول شول.
دوستان گرفتن و ما
9 نفر بودیم غلام موږ نه کسه ونیولو په همدې ترڅ کې چورونه مې نه غوښتل وتښتول شي او مقاومت یې وکړ دوی زما د ورور سر په ټوپک ووهه ډېری هلته شکنجه کړو زموږ نه راو ښځه یې وهل او شکنجه کول او ویل یې 35000 ډالره موږ ته راکړي زموږ ډېرې پیسې دغه شان د کورنۍ له سرو زرو سره یې له موږ نه یووړل
نوموړی وایي چې وروسته تښتونکي وپیژندل شول او د ایران پولیسو ته یې د پیسو ورکولو سره د تښتونکو له منګولو ځانونه خوشې کړل خو شکایت کوي چې د قضیه ته هیڅ رسیدنه نه ده شوې اغلی تایید اکوي کوم تښتونکي چې مخکې د پولیسو لخوا نیول شوي وو په ځینو مواردو کې آزاد ګرځي او دوی یې لشتون ویره لري او غواړي چې ستونزو ته یې رسیدنه وشي عزیز یو بل افغان کډوال دی چې یو ملګری یې تښتول شوی وو او اوس په ایران کې له دې وضعیت څخه ډیر اندېښمن دی هغه وویل
شپږ میاشتې مخکې زما یو ملګری وتښتاوه او نږدې 4 میاشتې بندي وو څو کورنۍ دولت ته عریضه وکړه او هغه یې خوشې کړ داسې اندېښنې زیاتې دي
هغه زیاتوي چې په ایران کې د موبایل او نورو توکو د غلا موارد زیات شوي او څو ورځې مخکې د موبایل هم غلا شوی وو د غندخنې په داسې حال کې دي چې د ایران مشرق ورځپاڼې په تازه راپور کې ویلي چې وطن افغان وګړي په تهران کې نیول شوي دي چې د خپلو شتمنو هیوادوالو د پیژندنې او تښتولو په حال کې وو د دې ایرانې ورځپاڼې په وینا د تښتونکو دغه ډله د قربانیانو غوږ یا پزه پرې کوله او د پیسو اخیستلو لپاره یې د قربانیانو کورنیو ته استول په راپور کې راغلي چې لا هم د دې ډلې د دوو مشرانو په لټه کې دي چې په تېښته بریالي شوي د دې راپور له مخې د دې ډلې وطن غړو د خپلو مشرانو په امر د یو شمېر افغان کډوالو کورنیو څخه د پیسو اخیستلو لپاره تښتونې ترسره کړې دي دغه اندېښنې او ستونزې د افغان شتمنو په وړاندې په ایران کې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي خانجان الکوزي د روان کال د جوزا په 28مه نیټه ازادي رادیو ته ویلي وو چې ډیری افغان سوداګرو خپلې پانګې ایران ته لیږدولي او په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده هغه د دې کار لامل په هغې واد کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو او امکاناتو برابرول ښودلي وو ځینو ایراني چارواکو مخکې ویلي وو چې په هغې هیواد کې د پانګونې کچه هر کال په بدلون او زیاتېدو کې ده
د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ د یشمیر افغانان وای د طالبان لوبیا وکمنې دروسه په تیر درو کلونو کې د بیکاری بیوزلې او په بیلابیل برخو کې د دوی د بندیزونو لامل په رواني نارغوي اخته شوه دي نور جزا د سنګه کړ پر راپور کې
یشمیر افغانان وای لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا وکمن شوي په رواني نارغوي اخته شوه دي یشمیر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې لاملونه د 2021 کال د اگست له 15مې وروسته په دې هیواد کې پراخ اقتصادي ټولنیز او سیاسي ستونزې او د طالبانو حکومت لخوا لګول شوی بندیزونه بولی د زکړو به برخې ونجلي بهر وای د طالبانو حکومت د واکمنۍ د درې کلونه د ژوند تر ټولو تریخ کلونه وو او په ګڼو روحي او رواني ستونزو اخته ده
بیشتر از زنان و دختران افغان دی شرایط با
ډیره افغان خزی وینجونی په دې شرایطو کې د خفګان استراپ او بیارزښتۍ احساس کوي ځکه نشو کولای د غیراتلونکو لپاره چې موږ یې په اړه فکر کړای کار وکړو ځکه زموږ څخه فرصتونه اخیستل شوي او په داسې شرایطو کې چې هیڅ مثبت بدلون نه لیدل کیږي هیله من اوسېدل ډیر ستونزمن دي زموږ روحیه ډیره زیانمنه شوې
روحیه مو په شدت تخریب شوه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف تر روان کال د جولای پاتما یو راپور ورکړی و چې نږدې 40 سلنه افغان ماشومان د سختو روحي رواني ناروغیو ننګونو او خپګان سره مخ دي دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې 40 سلنه زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې د کچه لنډیوال اوسط لسره لوړ ده او 15 سلنه نور بیا خپګان تجربه کوي یونیسف په خپل دې راپور کې د نورو لاملونو ترڅنګ په افغان ماشومانو کې د شدیدو روحي او رواني ناروغیو یو لامل د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز بللی و د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې بیازلې واکمنۍ راهیسې پر ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې پکې د زده کړو او کار بندیز هم شامل دی خو تلی ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي د میدان وردګو یو اوسیدونکي زرمینه وایي د ښځو پر کار او تګ راتګ باندې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله روحی او رواني ستونزې ورته پیدا شوې او تر درملنې لاندې ده.
د طالبانو پروتاک سره د افغان جن روحیه خراب شول او خراب ده او نور هم خراب شي. د هر څه نه پاتې یم. زه خپل روحي تکلیف مې ورځ په ورځ ډېریږي. زه خپل پیم چې دومره روحي حالت مې خراب دی چې باور وکړم زه مجبور یم چې یو رواني ډاکټر ته لاړ شم. په تنګ کېږم، تفریح نشته، د بیرون ته تګ نشته.
د جنسیتی برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این وومن د روان زیږدیز کال په زمري میاشت کې ویلي وه چې په افغانستان کې د ښځو د رواني سلامتیا کړکېچ مخ په پراخېدو دی. د دې سازمان له یوې ټول پوښتنې سره سم 80% افغان میرمنو خپله رواني روغتیا بده یا ډیره بده ښودلې وه. پر میرمنو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو سربیره په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو، بیکاري او بېوزلي هم یو شمېر خلک له رواني ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالستار وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړي خو بیا هم بېکاره دی، چې له امله یې اوس په رواني ستونزو اخته دی.
بیکاره له وجې نه ماته یو ډول ناروغي راته پیدا شوی ده. زه د شپې او ورځې خوب نه لرم. روحي او رواني حالت مې خراب دي. دو خاطر روان دي، استرس تشویش مې ډېر زیات شوی و. کله چې روان شو نرس ډاکټر ته لاړم، هغې مشوره دا راکړه چې باید درې نه تر شپږو میاشتو پورې باید زه مشوره واخلم او درمل واخلم. خو متاسفانه د بې پیسګۍ، د فقر، بدبختۍ او بېچارهګۍ د وجې نه ما ونه کړی ادامه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او ډیری خلک دا مهال په خورا ناوړه بشري وضعیت کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا د راپورونو له مخې په دې هېواد کې 23.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او ښه کېدو په حال کې دی او په دغه هېواد کې بشري وضعیت هم دومره نازک نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې منعکس شوی. په ورته وخت کې د ټولنیزو مسایلو پوهان هم ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني او د افغانانو پر ازادۍ او حقونو د دوی بندیزونه په دې هېواد کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي لاملونه دي. یو له دوی څخه مجیب الرحمن لحاظ ازادي راډیو ته وویل،
ستر عامل په افغانستان کې حاکم وضعیت ده، حاکمه ډله ده چې له خلکو نه په ټوله معنا باندې ازادي اخیستي او ان تر شخصي ژوند پورې په ټولو چارو کې حاکمه ډله لاس درلودل او یا په هغه کې کار درلودل خپل مسؤلیت او خپل حق ګڼي او د تبیا یو شرعي توجیه هم ورکوي. لکار نیولې، روزګار نیولې، د کور تر ژوند او ان تر خبرو او تر خپل نظریاتو پورې چې د سرګندولو او یا د اظهار حق او صلاحیت ورڅخه اخیستل شوی ده.
د ټولنیزو مسایلو او بل کار په فضل غنی حقمل په دې اړه چې د روحي او رواني ناروغیو زیاتوالی په یوې ټولنه کې څه اغیز درلودای شي ازادي راډیو ته وویل،
اغیز خو یې طبعا منفی دی، هم په خپل دغه شخص باندې، هم دغه په کورنۍ او هم په ټولنه باندې. مثلا د دې پر ځای چې درس وایي، ټولنې ته خدمت وکړي او یا کار وکړي او نفقه وګټي او یو خوشاله ژوند ولري، برعکس دوی د ټولنې د وګو بار شي. د یوې ټولنې خلک باید له دغه کسانو سره چې رواني ستونزې ولري ښه سلوک وکړي او که مرسته ورسره کولی شي نو باید مرسته ورسره وکړي، خو په هیڅ صورت د دوی د زورولو هڅه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت په ور ور د ځینو ستونزو په منلو سره ادا کړی چې د دوی پر اتک سره د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه تامین شوي. هغه ادا چې ډېر شمېر افغانانو د دوی د حقونو فعالانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د افغانستان په ټولنه کې ډېری وخت خلک جسمي روغتیا ته ارزښت ورکوي او روحي او رواني روغتیا ته پاملرنه نه کوي. یو شمېر ارواپوهان وایي د خلکو د ژوند بنسټ او باور د هغوی له روان څخه سرچینه اخلي. د هرات د حوزوي روغتون د مشاورې او روان درملنې ډیپارټمنټ مسؤول وحید نورزاد ازادي راډیو ته وویل، په اوسنۍ ټولنه کې روحي او رواني مشاورې ته اړتیا یو شرم ګڼل کیږي.
خوب است که در این راستا باید آموزش های داده باشه، سمینار
خدا چه پدی برخه که خوانه وشی او یوش میر سمینارونه تر سرشی چه مونگ ده خلگو ده پوهاوی کچل وڑه کرو تر سود دوی ده پوهاوی کچل وڑه نشی دوی خپل روانی روختیات ارزخ نور کوی. پا افغانستان که ده دی ترسنگ چه خلق دی موضوع تا ارزخ نور کوی، بلکه ده آم روختیه وزارت او ده هغو نریوال و موسسات و جوڑخ چه پدی برخه که کار کوی هم لبد امرغا ده روانی روختیه برخه تا لگه پاملر نکوی.
از جمله بخش ساعت روانی دارن.
هغه زیاته کړه چې په یوې ټولنه کې ډېری ستونزې روغتیایي ناروغیو ته د نه پاملرنې له وجې رامنځته کیږي. نن د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کې د نړۍ د رواني روغتیا فدراسیون او د رواني روغتیا نړیوال سازمان په نوښت ولمانځل شوه. سږ کال د رواني روغتیا نړیوالې ورځې موضوع په کار کې رواني سلامتی ده چې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا اعلان شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې موخه په ټوله نړۍ کې